یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې ده. ازادي راډیو پی یو استودیو ته مو زفر بازار هر کله کوم چې په تخنیکی چارو کې شمشاد زاده راند سره دی. په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې به په کابل کې د پاکستان د لوی درستیز او افغان مشرانو ترمنځ د بحثونو په اړه تازه معلومات واوري. په ځانګړي ډول د ولسمشري مڼې نظر ده دی چې داسې ښکاري د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان دریځ بدل سوی دی. د یو شمېر ولایتونو امنیتي وضعیت هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. خو تر څه د مخه رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې لسګونه وسلوال وچل شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به د سولې روانه پروسه ټکنۍ کړي او د عراقي کردانو رهبرانو د خپلواکۍ په اړه د روسي ټول پښتنې د اړوندو مسایلو د حل لپاره یوه سیاسي شورا جوړه کړه. خبرونو تفصیل. د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دې ولایت په چوری ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 13 وسلوال طالبان وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. د چوری ولسوال امین الله خالقي نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه بریدونه تیره شپه د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو او مرکزونو کړي دي.
او ټول د سفر زخمیان موجود دي او موږ خپل هم د پولیسو یو نفر زخمیل ورو او د ملي اردو چې په سیټه اکمالات ورکول هغه پر لار باندې زخمی شوی دي.
د چوری ولسوالۍ د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې لا هم وسلوال طالبان شته دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی بیا په چوری ولسوالۍ کې د ګڼو سرتیرو د وشلو ادعا کړې ده. د جوزیان ولایت چارواکي وایي له تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د خامیاب پر ولسوالۍ بریدونه پیل کړي دي. دوی وایي د دې ولسوالۍ شاوخوا اکثره کلي د دولت له کنټروله وتلي خو افغان امنیتي ځواکونه یې د بیرته نیولو لپاره له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د جوزیان ولایت د خامیاب ولسوال انجینر احمد د ازادي راډیو ازبکي څنګ ته وویل چې دغه ولسوالۍ له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. ګمان کېږي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله هم دا وي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ګډې پولې امنیت ګډوډ شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به د سولې روانه پروسه ټکنۍ کړي. حکمتیار دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اوتخیلو له مشرانو او سپینګیرو سره په یوې ناسته کې وکړه. د حزب اسلامي وایي قریب الرحمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو کې باید د سولې او پخلاینې د غر روانه دغه دروازه د طالبانو لپاره پرانستې پاتې وي او د قطر دفتر هم باید پریښودل شي. د ویل حزب اسلامي د دې پلوي دی چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې دوام وکړي. خو تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني تیره چهارشنبه په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر غني غوښتي چې د طالبانو د قطر دفتر وتړي. د عراقي کردانو رهبرانو د خپلواکۍ په اړه د روسي ټول پښتنې د اړوندو مسئلو د حل لپاره یوه سیاسي شورا جوړه کړې ده. د عراقي کردانو په کورواک سیمه کې دغه ټول پښتنې تیره دوشنبه د بغداد د مرکزی حکومت د چارواکو له مخالفت سره ترسره شوه. د کردانو یو خبري آژانس پرون رپورټ ورکړ چې د سیاسي شورا د جوړولو پریکړه په اربیل کې په هغه غونډه کې وشوه چې د عراق د شمال د خپلواکۍ سیمې مشر مسعود برزانی یې مشري کوله. د هغې غیر لازم اجرا پوښتنې له امله د 3,300,000 رایه ورکوونکو 95% کې له عراق څخه د دې سیمې د جرا کېدو په پلوۍ رایه ورکړې ده. په بغداد کې د چارواکو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او نورو لویدیځ قدرتونو هم له دې ټول پوښتنې سره مخالفت ښودلی دی. ترکیه او ایران هم چې د کردانو ډېر وګړي پکې ژوند کوي د دې رایې اچونې مخالفت څرګند کړی دی. د کاناډا پولیسو د سومالیا یو کډوال د وژنو د هڅو په 5 مواردو تورن کړ. په لویدیز ښار ادمونتون کې د فوټبال له سټریم بهر د کس د موټر او چړې په ذریعه په حمله تورن شوی دی. پولیسو پرون ویل چې دغه کس وروسته له هغې ونیول شو چې پر یو پولیس یې د چړې ګزارونه وکړل او تر دې یوه شپه مخکې پر لارویانو خپل موټر ور برابر کړی و. له سټډیوم بهر په هغه پیښه کې 4 لارویان ټپیان شوي. کله چې چارواکو ویل په موټر کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو بیرغ موندل شوی دی د کناډا صدر اعظم جسټین ترودرو دا یو توریستي پیښه وبلله. پولیسو د دغه مشکوک 13 کلن سړي هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې 2 کاله مخکې د افراطي نظریاتو د خپرولو په تور ورڅخه تحقیقات هم شوي وو. او د امریکا د متحده ایالاتو په لاس ویګاس ښار کې د وسلوال برید په نتیجه کې د یو حمله کوونکي په ګډون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ ناوخته د موسیقۍ د یو فستیوال پر مهال شوې ده. روغتیایي چارواکو ویل چې 26 کسان په ټپي حالت کې روغتون ته وروړل شوي دي. که څه هم چارواکي وایي چې یو برید کوونکی وژل شوی، خو د پیښې له ځای څخه یو شمېر کسانو په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي دي چې د موسیقۍ پر دې فستیوال له یو نه زیاتو کسانو ډزې وکړې.
افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد وای
دغه لیدنه کې داسې هیلمندي راکول په مصداق ته د پاکستان لخوا راکول شول چې د سرحدونو په وړاندې جګړه کې عملي ګامونه اخلي.
خو آیا سیاسي تحلیلګران له دې خوشبینۍ سره موافق دي؟
زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بای اخلي، یعنی په دې معنا چې وخت به تیروي تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي.
په دې یو ساعت کې به د نورو ولایتونو تر څنګ د پروان په غوربند کې د جګړو او له کبله د بې ځایه سوي کسانو په اړه راپور واورئ. په نړیوالو مسایلو کې دا اوري چې د هسپانیا د کاتالونیا سیمه ییز چارواکي وایي چې د یکشنبې د ورځې په ټول پوښتنو کې په قاطع اکثریت ګډونوالو دې ته رایه ورکړې چې دغه سیمه له هسپانیا جلا سي. او دغه ورځ په 2 نیمایي کې د زهرو کاروان او نیوز پروګرام لر اورېدو ته بلنه درکوم. سمجه خلاص د ریډیو او دوستانو مرزو د خبرونې لمړني مطلب ده. د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهر انداس ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی دی. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد ازادي ریډیو ته وویل چې دغه بدلون د افغانستان حکومت او نړیوالو د فشارونو له امله راغلی او پاکستان اوس په دې پوه شوی دی چې د تروریزم سره د رښتینې مبارزې پرته بل لار نه لري. په دې اړه نور جزئیات واصل وسال راکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان د لوی درستیز تر لیدنې وروسته د افغانستان ولسمشر مانی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د دوشنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان په دریس کې بدلون د افغانستان د حکومت او د نړیوالو هیوادونو د فشارونو او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته لیدل کیږي. ښاغلی آزاد وویل سره لدې چې پاکستان په کراتو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، خو د سیخکاری چې پاکستان په دې پوه شوی چې د تروریزم سره د رښتینې مبارزې پرته به د افغانستان او نړیوالو همکاري له لاسه ورکړي.
افغانستان اوس دا درک کړی ده چې نړیوالو هغه مبارزه چې تروریزم په وړاندې د ملاتړ پرته دی بل لار نه لري، دی اوس دا درک کړی ده. او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شوه موږ ته داسې تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې دوی به د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي. هو همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي دغه په ښه کېدو کې به پورا کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي او په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې فصل ګڼلی او دغه سفر یې د دواړخیزو همکاریو لپاره مهم بللی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کابل ته دا د پاکستان د لوی درستیز لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي منشي ینس ستونتولبرګ افغانستان ته په خپل سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري ناسته کې ګډون وکړ او د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. په ورته وخت کې د افغانستان د مشان جرګې رئیس فضل الدین مسلمیار وایي د پاکستان تیرو ژمنو ته په کتو نوموړی د تروریزم سره د رښتینې مبارزې په برخه کې د پاکستان په رښتینې همکارۍ باور نشي کولی.
زه لا تر اوسه پرې باوري نه یم، خو همداسې شک پیدا کېږي. خو موږ وایو ځکه څو ځله داسې شوي دي چې نړیواله ټولنې د افغانستان طرف نیولې، نو پاکستان خپل مینه ښودلې ده او بیا مینه مقطعي بېرته قطه کړې ده، او نورې زموږ نظامیانو زموږ د ولس او زموږ د خلکو په وړاندې د خپلو اجیرو مزدورانو لخوا عملیات ترسره کړي دي، چې مسجد تکیه خانه جنازه او واده خوشحالي او غم ورتنه خلاص نه ده. زموږ پیغام به د مشرانو جرګې د ادرس نه خپل حکومت ته دایي چې دقیق اوسي، انشاءالله دقیق دي او دا پروګرامونه به خط سره تعقیب. زموږ د امریکا د پاکستان سره هر رابطه زموږ د ادرس نه د شک په سترګه ده او مفتاتانه باید لاړ شي تر څو موږ په عمل کې دوی عملي اقدام ونه وینو، زه به تر هغې د شک سره ګورم.
خغره مسلم یار وایي د پاکستان په دریش کې د بدلون ډیر بنسټیز او رښتینه نه ښکاري او د بدلون خای د نړیوالو فشارونو لامل وي. بلې فریبجانې،
بلې ډیر مننه کوم. وصل وصال او چې د افغانستان د ولسمشي مرني سرګندونی اوریدونکو ته وړاندې کړی چې وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز سفر د سیشي چې د توریزم سره د مبارزه په برخه کې د پاکستان په دریز کې بدلون راغلی دی، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د توریزم سره د مبارزه په برخه کې باور نه لري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په موقف کې تغییر راغلی وي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید داوود په دې نظر دی چې د پاکستان په اړه د امریکا د نوي ستراتیژي د بدلولو په خاطر پاکستان غواړي چې په دې ډول څرګندونو سره د امریکایانو نظر بیا خپل ځان په اړه بدل کړي. زموږ همکار سباون کاکر له شغلي داوود سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کوم دلیل پر اساس د داسې فکر کوي.
پاکستان تقریبا په دې تیرو 14 کلونو کې امریکای سره همیش ژمنه کړې دي، د افغانستان حکومت سره ژمنه کړې ده چې موږ افغانستان سره د سولې په لار کې کومک کوو، اما متاسفانه په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي. دغه پرونی ملاقات هم چې شوی دی د دې عمده لامل تاسو بهتره پوهیږئ چې دا د امریکا نوې ستراتیژي ده، خو دا ستراتیژي که چېرته عملي بڼه پیدا نه کړي، یعنی امریکایان په قاطعیت ونه غواړي چې دا ستراتیژي دې عملي شي او یوازې په کاغذ کې، بیا هم پاکستان دې ته نه ځیریږي چې افغانستان سره د سولې پر اوستو کې همکاري وکړي. زه د څه فکر کوم چې په لومړي ګام کې دا یو ملاقات ته لکه تیرو 14 کلونو کې چې دا ملاقاتونه شوي دي، د صدراعظمانو ترمنځ شوي دي، د دفاع د وزیرانو ترمنځ شوي دي، د استخباراتو د مشرانو ترمنځ شوي، اما نتیجه نه دا ورکړي. یعنی زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بیا اخلي، یعنی په دې معنا چې وخت به تیریږي تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي. کچیرته پاکستانیان په عمل کې وغواړي چې دا کار وکړي، خبردای چې په اول ګام کې دوی افغانستان دولت سره په دې تفاهم ورسیږي چې موږ نور په افغانستان کې جګړه درو. تاسو به اوتومات وګورئ چې په چالي رښتاتو کې په یو هفته کې باید افغانستان په وسه کې فرق راشي.
یعنی ستاسو په نظر د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په عمل کې کوم تغییر نه دی راغلی، تاسو په دې نظر یاست؟
په هیڅ صورت سره نه داسې تغییر راغلی دی. راغلی داس ګوري چې په شاوخوا د کابل کې هم جنگ روان دي، ځانمرګ بریدونه روان دي، وروسته د دې ستراتیژي نه هغه عمده خبره په دې کې دا ده چې امریکایان او پاکستانیان د افغانستان د سولې په اړه یو نتیجې ته ونه رسیږي. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان حکومت او پاکستانیان د نتیجې ته، یعنی په اول ګام کې باید امریکا او پاکستان تفاهم ته ورسیږي، په دویم ګام کې دغه زمينه چې امریکایان د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته جوړي، بیا کېدای شي چې حکومت هم خپل مسؤلیت ولري.
د سیسی چارو کارپو سید داود وی چې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه او د توریزم په برخه کې د پاکستان د دریز په اړه خپل نظر څرګنده و.
آزادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس موږ دوی نړیوال مسلې ته د هسپانیا د کاتالونیا سیمه ییز چارواکي وایي چې د یکشنبې د ورځې په ټول پښتنه کې په قاطع اکثریت سره ګډونوالو دې ته رایه ورکړه چې دغه سیمه له هسپانیا جلا سي. دغه مسله زموږ همکار نوریاس نوري څېړلې ده. نور صاحب، تاسو د موضوع ته کتنه کړې د ټول پښتنې لومړنۍ نتیجه څه ده چې د کاتالونیا چارواکو څه ویلي دي؟
فریبا جان ورسته له هغه چې د هسپانیا د کاتالونیا چارواکو ویل چې د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره په پرونی ټول پښتنه کې په سلو کې له نوي زیاتو رایه ورکوونکو له هسپانیا جلا کېدو ته رایه ورکړه. د کاتالونیا مشر په یو اړخیزه توګه د کاتالونیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره ور پرانیست. مخکې له دې چې د یکشنبې د ورځې د ټول پښتنه چې تشدد ورسره ملګری و لومړنۍ نتیجه خپره شي، د کاتالونیا مشر کارلوس پوجډیموند په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د هیلې او کړاو په دغه ورځ د کاتالونیا وګړو د دې حق تر لاسه کړ چې د جمهوریت په بڼه یو خپلواک دولت ولري. هغه زیاته کړه د حکومت به په راتلونکو څو محدودو ورځو کې د دغه ټول پښتنې نتیجه د کاتالونیا پارلمان ته چې زموږ د خلکو ملي حاکمیت تمثیلوي واستوي چې د ټول پښتنې د مقرراتو سره سم اقدامات وکړي. د ټول پښتنې له ترسره کېدو مخکې د نظر شمیرنو له مخې د دې سیمې د 1.5 میلیون وګړو اقلیت یعنې شاوخوا په سلو کې 40 د دې پلویانو چې د کاتالونیا د کاتالونیا د خپلواکۍ ترلاسه کړي، خو له دې سره سره د دې سیمې اکثریت اوسیدونکو د دې ملاتړ کړی و چې په هر صورت د دغه ټول پښتنه ترسره شي. د دې تمه کېده چې د دغه ټول پښتنې ډېر مخالفین به په رایه ورکولو کې ګډون ونه کړي چې ښایي دې کار د ټول پښتنې پر نتیجې چې قاطع اکثریت ورته مثبت رایه ورکړي اغیز کړی وي. بله فریبا جان،
بله، له دې ټول پښتنې سره د هسپانیا مرکزي حکومت مخالفت کړی و او د ترسره کېدو په ترڅ کې هم د رایه ورکونکو او د بلوازت پولیسو ترمنځ خوډب سوی و. مخکې چې په سلګونو کسان پکښې ټپیان سوي دي، د دغه کړکېچ په اړه نور جزئیات راکړي.
په خپله دغه ټول پښتنې او له هغې سره په تړاو د پولیسو اقداماتو په کاتالونیا او په ټول هسپانیا کې یو کړکېچ راپورته کړی دی. د هسپانیا سترې محکمې دغه ټول پښتنه منع کړې او هغه د 1978 کال د اساسي قانون چې د دیکتاتور جنرال فرانسیسکو فرانکو لمړینې وروسته په دې هېواد کې ډیموکراسي ټینګه کړه مخالفه ګڼلې ده. د کاتالونیا چارواکو وویل چې له ټول پښتنې سره په تړاو تشدد کې چې د بلوا ضد پولیسو د رایه ورکوونکو د مخنیوي لپاره پر دولتي ودانیو چې د رایه ورکولو مرکزونه پکې پرانیستل شوي وو حملې وکړې. لږ تر لږه 1440 تنه ټپیان شوي چې روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي. پولیسو هم د خپلو لږ تر لږه 3 غړو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د راپورونو له مخې پولیسو په بارسلونا کې د رایه ورکولو یو مرکز ته د داخلېدو لپاره ربړي مرمۍ هم استعمال کړي ده، هغه مرکز چې ډېر تشدد پکې رامنځته شوی دی. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی وویل موږ هغه کار کړی چې باید کړی مو وای. د هغه په وینا دا د کاتالونیا د خپلواکۍ لپاره د پریکړې ټول پښتنه نه وه او ډیموکراسي برلاسه ځکه شو چې اساسي قانون تطبیق شو. هغه زیاته کړه دغه ټول پښتنه په ډیموکراسي ملنډې وهلو.
بله، مننه کوم نوریس. نوریس تاسو څخه او سم دوستانو ورڅو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د کاسا زر پروژې په غونډه کې دغه پروژې په پرمختګونو راتلونکو پلانونو او همغږۍ باندې خبرې شوې دي. دغه وزارت مرسل عبدالبصیر عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه پرون په دوبۍ کې د افغانستان په کوربتوب جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان، تاجکستان، قرغزستان او پاکستان د اوبو او انرژي وزیرانو ګډون کړی و. نوموړی وایي افغانستان چمتو دی چې دغه پروژې عملي کارونه پیل کړي، خو په خبره دغه پروژې اړوند کارونه د نورو هیوادونو کارونو پوری تھڑلی دی. خغلی عظیمی وای دے کا سازر پروژے دے عملی چارو تھڑون با ډیر ژر لاسلیک شي. افغانستان باید دغه پروژے لای بریښنا څخه د ګټې اخیستنې ترڅنګ هر کال 15 میلیون ډالر د بریښنا د ترانزیت لپاره هم عاید ولري. ټاکل شوی چې د کا سازر پروژے لاره له تاجکستان او قرغزستان نه افغانستان او پاکستان ته 1300 میګاواټ بریښنا انتقال شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي هیله مند دي چې د سکل تر پایه زیات شمیر طبي بوټي بهر ته صادر کړي. دغه وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د دې لپاره هڅې روانې دي چې د طبي بوټو دقیق رقم راټول شي. نوموړی وایي تیر کال له 8000 ټنو څخه زیات طبي بوټي د سباند 1.8 میلیون ډالر په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. د په خبره دغه طبي بوټي تر ډېر اروپایي او اسیایي هیوادونو او دغه شان امریکا ته صادر شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1.8 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 380 افغانۍ، د وریځې او درې نیمه بوجۍ 350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1.5 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 25 پوله، یو یو اتیا افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاونډ نوي افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومان ولس افغانۍ او پنځه ویشت پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه نهه دېرش افغانۍ.
له مرزی احمد سیس خمود افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستان، اوس هم موضوع یوې امنیتي موضوع ته راپورونه لرو چې له تیرو درې ورځو راهیسې د روزګان ولایت چورې ولسوالۍ کلابند او په دغه سیمه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په همدې اړه مې غوښتل چې جزئیات زموږ له همکار څخه واخلو. زما همکار شریف الله شرافت همدا اوس راسره د ټلیفون پر کرښه دی. شریف، که ته زما آواز اورې نو اوریدونکو ته معلومات ورکړه چې د چورې ولسوالۍ واقعا له درې ورځو راهیسې کلابنده او وضعیت اوس څنګه دی هلته؟
بله، سلام تاسو اوریدونکو ته. واقعیت هم لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله، د چورې ولسوالۍ چې ده له تېرې درې ورځو راهیسې د ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه پیل کړي. دغې ولسوالۍ په مخازې البته په بازار کې لا اوس هم وسلوال طالبان شتون لري، او د ولسوالۍ ودانۍ ته د ځایي چارواکو په خبره په پنځوس مترې کې وسلوال طالبان شتون لري او پر دغې ودانۍ باندې ډزې کوي. د دغه ځایي چارواکو په خبره چې دوی نن سهار د وسلوالو طالبانو د ځلو په موخه باندې نوي عملیات پیل کړي دي، چې اوس د اروزګان ولایت څخه هم تازه دمي سرتیري هلته ورغلي دي، او کمانډو سرتیري او د دغه ولایت څخه لوړ پوړي چارواکي هم ورغلي دي، چې اوس هلته د وسلوالو د ځپلو په موخه د هوایي ځواک په ګډون، یعنې د بهرني ځواکونو په ګډون، د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. د ځایي چارواکو خبره او همدارنګه په دغې ولسوالۍ کې چې مثلا کم میشت وګړي وو، هغه شاوخوا سیمې کې دغه خلکو کورونه نړېدلي دي. د ځایي خلکو په خبره باندې، د ولایتي شورا د خلکو په خبره، هغه نورې سیمو ته کډه شوي دي. دلته خلک اوس هم په خورا بد حالات کې ژوند کوي او کډې باروي له سیمو څخه وځي.
دوی دقیقا کوم سیمو ته ځي؟ یعنې د دې ځای د خلک د وتلو لار لري یا کوم بل ځای ته تلای شي؟
بله، ظاهر صاحب، دوی چې دي د اروزګان ګذاب ولسوالۍ پر طرف باندې روان دي، او یا هم د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ دی طرف ته، که څه هم دا لار له ولسوالۍ تړلې ده، وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، له مرکز ترینکوټ سره تړلې ده، خو بیا هم دوی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ خوا دې خوا ته حرکت را کوي او په دې غرونو کې را روان دي. په دغه طرفو باندې دي اوس هم دې طرف ته را روان دي. خو په ولسوالۍ کې تېره شپه چې موږ معلومات تصدیق کړي وو، دغه ولسوالۍ کې ځایي چارواکي اوس چې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر پټنځایونو باندې بریدونه کړي دي، چې تقریبا د ډیرشنو په وسلوالو طالبانو وژل شوي او څه کم داسې نور هم ټپیان دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان کاریوسف احمدي بیا هم ادا کړی دی، دغه ولسوالۍ کې تقریبا دوی هم ګڼ شمېر افغان تیرو ته مرګ ژوب لاړولې ده، او ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده، او افغان امنیتي ځواکونه هم عملیات دوام لري.
بلې، ډېر زیاته مننه کوم شریف الله شرافت، چې د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ په اړه یې موږ ته تازه جزئیات راکړل. او دغه ورځ د خبرونې په لړ کې به د ازادي راډیو د نورو خبرونو په ترڅ کې به د دې ولایت یا د همدې ولسوالۍ په اړه نور جزئیات هم د اورېدونکو سره شریکو. ستاسو څخه مننه کوو. دوستانو، اوس هم لکه مخکې چې تاسو په راپور کې واورېدل چې د پاکستان لوی درستیز کابل ته راغلی دی او د افغان چارواکو سره ولیدل، د دغه دونو په اړه د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم مطالب خبره کړي، مقالې لیکلي دي او تبصرې کړي دي، چې د ځینو ورځپاڼو غټي کې اجمل تورمان راخستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان تر پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي چې هوا سړه شي، د سولې کیسه توده شي. باجوا کابل ته د سولې ډول په غاړه راوړی دی، او د وروستیو خبرو ډیره برخه یې دا وه چې پاکستان غواړي طالبان سولې ته کینوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي، هر کال چې په افغانستان کې هوا سړه شي، د سولې لپاره د پاکستان په رګونو کې وینه توده شي. د ده په باور که موږ په اوسنیو حالاتو کې د هند یا امریکا سره د اړیکو کمزور کولو په بدل کې د سرګودې د پالوان خیال پلوونه اخلو، دا به مو د سرو زرو په قیمت ایرې پیرلی وي. پاکستان که ډیر مجبوره شي، توره به ماته کړي، خو دا ذمواري نشته چې له وسپنې به زنځیر نه جوړوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، باجوا او ورسره ملګري پلاوی بیا هم ژمنه وکړه چې د اسلام آباد حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی، او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د میکانیزم ملاتړ وکړ. خو دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز په سفر کې نور ډیر مهم موضوعات هم مطرح شوي، چې د افغان حکومت چارواکو یې له شریکولو ډډه کړې ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، ښایي پاکستان بیا خپلو پخوانیو لوبو ته دوام ورکړي او د دې لپاره چې پر ځان فشار راکم کړي ځینې وعدې وکړي او نړیوالو ته دا وښيي چې د دولتونو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. خو د سر مقاله لیکونکو په باور افغان چارواکي باید له پاکستاني لوري سره په اصلي موضوع چې له ترهګرو نه د هغه هیواد ملاتړ ختمول دي خبرې وکړي او پرې نږدي چې هغه هیواد له فرصت نه په استفادې سره خپلې غولونکې لوبې جاری وساتي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.8 او د FM پر 3.5 څپه صافه وزې اورېدلی سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سي زموږ ویبپاڼې ته ورسي او دغه خپرونه مو په ژوندۍ بڼه واوري او یا هم نور راپورونه او تحلیلونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم د یو شمېر افغانانو عام افغانانو البته نظرونه اورو چې د افغانستان د سولې په اړه از موږ سره شریک کړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعیم ابراهیمی نوم یکم ګوره منګل تاسو په دې خپې کوڅه په افغانستان کې یعنی یو د طالبانو او د افغان حکومت مشکل نه دی. دلته نور ډېرې کړېګانې دي چې هغه په بین المللي سطح او په ملي سطح باندې دي. داعش او نور همداسې واخله. د دې دواړو ترمنځ اصل د دې سوله د دې د کار نه دی. لکه موږ او تاسو چغې وهو چې پاکستان د موږ سره سولې ته کښېني، نو دې نه دا واضح معلومېږي چې زموږ سوله طالبانو سره نه ده. دا باید نړیوال په دې باندې کښېني، د دې باداران په دې باندې کښېني او په دې موضوع باندې سره بحث وکړي تر څو یو د حل لاره ورته پیدا کړي. هغه هم خواستونه لري، د افغانستان حکومت هم خپل خواستونه لري. دې باندې نتیجې ته ورسېږي. داسې نه چې د هغې ټولې خپې خبرې د خپو لاندې شي او یا د حکومت خبرې د خپې لاندې شي.
سوله په دې ډول باندې راتلی شي چې کله پوښبې افغان الاصل مذاکرات وشي په خپل منځ کې طالبانو سره مستقیمون په دې حکومت کې ونډه واخلي او هغه وخت سولت لاشي لکه چې حزب اسلامي سره راغله مستقیمون خبرې وشي او به دې طالبانو نه سولت نشرلې باید سولت وشي ځکه چې افغانان دي دواړو خواو ته پوښبې افغانان مړ کیږي.
و د ما د دولت نه د خواهش ده چې باید د ټولو ګروه مخالف ګروه سره صلح وکړي. داسې صلح وکړي چې راسې دولت ته کې برخه ورکړي، هغو ته اوس ټولو ګروه ته برخه ورکړي، د موږ او تاسو ملک جوړ شي. بدون له صلح نه د موږ ملک نه جوړیږي.
دوستانو د سولې په باره کې مو د یو شمېر عامو افغانانو نظرونه واورېدل چې زموږ سره یې شریک کړي وو. دغه راز مو واورېدل چې کابل ته د پاکستان لوی درستیز سفر کړی دی او د افغان مشرانو سره یې لیدلی دي او افغان چارواکو هیله مندي ښودلې ده چې کېدای سي د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د پاکستان دریځ بدل سوی وي. اوس هم تر یوې لنډې وقفې وروسته بیا هم زموږ خبرونه ادامه لري.
چی خواهش بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کندیمای زور است کبیر.
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه
کنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستانو د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې د پروګرام اعلان مو واورېده. اوس موږ سو یوې ساينسي مسلې ته. روسیا او امریکا غواړي چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. نور له اسمت سروند خاورو.
روسیا او امریکا غواړي چې د سپوږمۍ په مدار کې یو فضایي تمځای جوړ کړي څو د نړۍ د مختلفو هیوادونو د فضانوردانو د مځای وي. دا فضایي تمځای به ډیپ سپیس ګیټ نومیږي. دا تمځای به انسان په فضایي چارو کې بوختولو ته لا زیات وهڅوي. ډیپ سپیس ګیټ تمځای به د سپوږمۍ په مدار کې د راګرځېدو په حال کې وي او په فضا او سپوږمۍ کې به د کشفونو لپاره زیات فرصتونه رامنځته کړي. د دغه تمځای د جوړولو کار به په 2022 میلادي کال کې پیل او په 2024 کې بشپړ شي. دا تمځای به هم د نړیوال فضایي سټېشن په شان وي چې د مځکې په مدار کې دی او د بېلابېلو هیوادونو فضانوردان ورځي. ویل شوی چې د بریکس ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هند، برازیل او جنوبی افریقا به هم په دې پروژه کې ونډه واخلي.
دوستانو د اسمت سروان څخه مو دغه مطلب واردی چې وایي روسیه او امریکا غواړي د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. زموږ خبرونه ادامه لري. اونیز پروګرام په دوهمه نیمایي کې لرو، خو اوس 12:30 د رضوان مراد په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د روزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په چوری ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. طالبان بیا له خپل لوري ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته په چوره کې مرجوب لاړولې ده. د جوزیان ولایت چارواکي ویلي تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د خامیاب پر ولسوالۍ بریدونه زیات کړي دي. یو شمېر سیمې نیولي او دولتي ځواکونه لا هم له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به د سولې روانه پروسه ټکنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني دا رد کړي چې ګواکې د امریکا جمهور رئیس ترې د قطر د دفتر د تړلو غوښتنه کړې. د عراقي کردانو مشرانو د خپلواکۍ په اړه د روسي ټول پښتنې د اړوندو مسئلو د حل او څېړلو لپاره یوه سیاسي شورا جوړه کړه. د کاناډا پولیسو د سومالیا یو کډوال د وژنې د هڅو په 5 مواردو تورن کړ. په لویدیز ښار ادمونتون کې د فوټبال سټیډیوم بهر دغه کس د موټر او چړې په ذریعه په حمله تورن شوی دی. او د امریکا په لاس ویګاس کې د وسلوال برید په نتیجه کې د یو حمله کوونکي په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ ناوخته د موسیقۍ د یو فستیوال پر مهال شوې ده.
مننه کوم رضوان مراد. دوستان اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. لکه مخکې چې مې ژمنه وکړه، زموږ همکار عبدالنافع ماته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویو. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما لخوا خبر سوی راپور سیړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو سره غزو چی مسوده نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د 3 میاشتو په بهیر کې 40 نشه یي مواد نیولې دي. د افغانستان په اړه د یونما په تازه خبره شوی راپور کې راغلی چې دا نیول شوی مواد روان 2018 میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ بیا د اگست تر 26 نیټې پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په 429 بیلابیل عملیاتو کې نیول شوی دي. دغه ډول د یونما په راپور کې راغلی چې د دې پیښو په تړاو 208 تنه قاچاقونکي هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ادارې د تیر کال د راپور له مخې په افغانستان کې 4,300 ټنه نشه یي مواد تولید شوي ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه ویجاړه کړې ده. د کابل د یو سلو یو اسمایي زون قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږم حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه 1500 کیلوګرامه د الکول لپاره چمتو شوی کشمش او نږدې 300 لیټر الکولي مشروبات نیولې دي. د دې پیښې په تړاو یو تورن کس نیول شوی او د کارخانې د اصلي خاوند نیولو هڅې دوام لري. د ننګرهار ولایت پولیسو دیار لستونه نشه یي مواد وسوځول. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د نور امنیتي ځواکونو په همکارۍ د دیار لسو 93 او دیار لسو 104 نوي کلونو په بهیر کې نیولې ول.
کوم مخدرات او کسینن مخدوس وزول په مجموع کې 14 تنه دي. په تورې 308 د سکه مزنونین نیول شوی دي. په دې مزنونونو کې هم همدا خبرانسته او هم پرچون.
د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پولیسو د تیر یو کال په جریان کې 14 تنه نشه یي مواد نیولې او د امنیه قومندانۍ په وینا تر قانوني پړاوونو وروسته به وسوځول شي. او د ونی ورستې پیښه دا چې د پکتیا ولایت د پولیسو او د نشي موادو د قاچاقړونکو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې دوه تنه قاچاقړونکي مړه او یوې ټپي شوی دی. د پکتیا ولایت امنیت عامر نثار احمد عبدالرحیم زی رسنیو ته ویلي چې د قاچاقړونکو خوختل زر کیلوګرام چرس قاچاق کړی چې د تیرګردیز په سیمه کې د پولیسو او قاچاقړونکو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې دوه قاچاقړونکي مړه او یو تنې له زر کیلوګرام چرس او د میله وسلو سره نیول شوی دی. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي په دې نښته کې پولیسو او ملکی وګړو ته زیان نه دی وخته.
مسوده نیازی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی د پاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د وینامه پر راپور کې راغلی چې د نشي موادو سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو همکاري موجوده و، خو افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه لازم همکاري نه ده کړې.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغه چې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
په ناامنه سیمو کې د نشي موادو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام ټکنی سوی دی. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو له رئیس ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه لرو.
عمده مشکل دا ده چې لاسرسی مواد مخدر ته ډیر دی. همدارد چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتی.
یو معتاد وایي چې اکثر شپې وږې ویده کیږي. د قسم کار کوي خو وایي یوازې دومره پیسې ګټي چې نشي مواد ورباندې رانیسي.
د مونږ ژوند د سپینه بتر ده. دا هغه انسان ځای نه ده چې مونږ دلته سمیلو دلته شپه ورځ تیریو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
په
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما لخوا په تازه خپره سوي راپور کې راغلي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیرو دریو میاشتو په بهیر کې 800 قاچاقړونکي نیولي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. هغوی دا همکاري یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. په دې اړه عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما په خپل تازه راپور کې د نشي موادو په برخه کې د دې هیواد لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د 2018 روان میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې نیولې او بیا د اګست میاشتې تر 26 نیټې پورې 800 قاچاقړونکي او تر 340 ټنو زیات نشي مواد نیولې دي. په دې راپور کې د نشي موادو په برخه کې سیمه ییزې همکارۍ ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې په دې موده کې له افغانستان سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد وایي چې د سیمې هیوادونو له نشي موادو سره مبارزه یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغه چې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. سره له دې چې د سیمې له هیوادونو سره د همکاري توافق شوی، خو لغه د مرغه چې د همکاري یو اړخیزه ده.
دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې افغان چارواکو څو ځله د سیمې هیوادونو په تیر بیا د گاونډوي هیوادونو د نه همکاري له عمله څو واره شکایت کړی دی. څه موده مخکې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت اعلان وکړ چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر یو سیمه ییز ستراتیژي کار کوي چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه له نشي موادو سره مبارزه ګړندۍ او منظمه شي. موږ هڅه وکړه چې د یوناما د راپور په برخه کې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو له ټولو هڅو سره سره بیا هم د دوی په نظر اخیستلو کې بریالي نه شو. له بلې خوا د مشرانو جرګې د دفاع او داخلي امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره لازمه همکاري نه کوي. د ده په باور له ګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې په تیره بیا له پاکستان او ایران سره او له دې هیوادونو څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقوړونکو آزاد تګ راتګ د کوکنارو کښت او په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
دغه هیوادونه که ایران دی که تاجکستان دی باید خپل پولي محکمه کړي او نور دغه مواد مخدر باید افغانستان پر پولو باندې نه واړوي. که نه واړوي بزګر یې خپله نه کړي چې دوی ته هغه څه نه جوړي او عاید ترلاسه نه راځي. بزګر خپله د دې څه نه ټکوي او بزګر خپله دا نه کړي.
دغه ډول ښاغلی الکوزی زیاتوي تر څو چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه له نشه یي موادو سره په رښتینی او عملي ډول مبارزه ونه کړي او افغان بزګرو ته د کوکنارو د کښت زمینه برابره نه کړي له نشه یي موادو سره مبارزه به مثبته نتیجه ونه لري.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کړي کې نشه یي ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی پورته نه
وځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لاجی شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په افغانستان کې د نشه یانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی او ورځ په ورځ پسې ډیریږي، خو د عامې روغتیا وزارت اړوند د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست هڅه کوي چې د محتاجینو د درملنې او نور هڅو له لارې دا شمیر راکم کړي او د ځینو وقایوي پروګرامونو له لارې د نشو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ادارې له مشر ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې دا اداره ولې جوړه سوه.
په 2008 کال کې پاس لا دینه چې یونیدیسی او سروې انجام که افغانستان کې او د معتادینو رقم ډیر زیات یا چوپا هغه سروې کې نو لامدې عمله دغه اداره ایجاد شوی د عامې روغتیا تر چوکات لاندې.
ستاسو دغه اداره د کارونو د تنظیم یا د کارونو د ښه پرمختګ لپاره کومه ځانګړې پالیسي لري؟ هغه عمده او غټ او مهم ټکي راته ووایاست.
مونگ پالیسی لرو ده مخدره توکو ده کمخت پالیسی ده چه ده مبارزه لای مواد مخدر ده وزارت سر یوزه ده پالیسی جور شوی و مونگ ده اماغ پالیسی پر مبنا بانده کار کهو. ده پالیسی سلور 15 برخی لری چه معتادین و تداوی ده، آگاهی عامه ده، کاهش اضرار ده مواد مخدر، هماهنگی. ده اړخونه ده پالیسی ده چه مونگ ده اماغ پالیسی پر مبنا بانده کار کهو.
په دغه پالیسی کې کوم اړخونه کې تاسو ښه پرمختګ کړی یعنی ښه ځلیدلی یاست؟ کوم اړخونه ستاسو په نظر مشکلات لري چې د پلي کولو چانس کم ده؟
مونږ د معتادین د تداوی لپاره ډېر پرمختګ لرو، خو د احتیاط د وقایې لپاره، ځکه چې هغه یو بین سکتوري امر ده، یوازې د عامې روغتیا وزارت کار نه دی، باید نور سکتورونه مونږ سره یو ځای شي. مونږ په هغه کې لږ کمښت ګورو د وقایې په باره کې، تلاش لرو چې هغه هم زیاته کړو او خلک باید د مخدره توکو په باره کې ډېر آګاهي پیدا کړي چې څه ضرر لري.
تاسو ویل چې موږ د وقایې په برخه کې لږ له مشکل سره مخ یعنی زموږ کارونه د نورو برخو په نسبت په وقایې برخه کې لږ ټکنی دي، د دې علت تاسو په څه کې بولئ؟
زه یو مثال تاسو ته وایم. یو مولوی صاحب ده په یو قریه کې امام د مسجد ده، هغه د مسجد له منبر نه وایي چې مخدره توکو زیان لري، آرام دی، خو هلته ناامني ده، هلته د مخدره توکو قاچاقبران نفوذ یې ډېر ده. شپې راځي دغه مولوي صاحب وژني. عمده خبره د وقایې په باره کې ناامني ده، خلک نشي کولای، ځکه چې قاچاقبران د مواد مخدر، څوک چې عامیان د مواد مخدر دي، ټول واکمنان دي. تر هغه څه چې مونږ پورې اړه لري، مونږ د خلکو د آگاهی په باره کې خپل کار کړی. زمونږ د مراکزو پرسونل زی خلکو ته په مجامعو کې، په مکاتبو کې، په عسکري قطعاتو کې، په مساجدو کې خلکو ته تبلیغ کوي. همدارنګه په خپله په مرکز کې څه وخت چې د معتاد فامیل راځي، هغه وزیت کوي، هغوی ته آگاهی ورکوو.
دا آگاهی اما تر څنګ مثلا تاسو بیا تر ننه پورې دشي عمده مهم ټکي راته ووایاسي، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه ترسره کړي؟
عمده زموږ فعالیت د معتادین تداوی ده، آگاهی اما ده، همدارنګه کاهش اضرار د مواد مخدر ده، چې د زرقي معتادینو ترمنځ د سرنجو توزیع د کاندام توزیع زمون فعالیتونه همدغه فعالیتونه دي.
تاسو د روغتیایی مرکزونو خبره وکړه، د شي په مجموع کې راته ویل شي چې د افغانستان په کچه څومره روغتیایی مرکزونه وجود لري؟
یو سل اوه مرکزه په ټول افغانستان، او یا مستقیما دولت ته لري، نور غیر دولتي موسسات ته لري.
ځینې ولایتونو کسان شکایت کوي، دوی وایي چې موږ په ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز نه لرو. دوی لپاره ځواب ستاسو څه دی؟
موږ په دوه دېرش ولایتو کې خپل مسؤلیت ادا کوو. یوازې دوه ولایت مرکز نه لري چې هغه اروزګان او نورستان دی. په 1390 کال کې موږ پلان لرو چې نورستان کې او اروزګان کې مراکز ایجاد کړو، همچنان نور ولایتو کې لکه څنګه چې ضرورت دی. همدارنګه موږ په همدغه را روان کال کې شپږ ولایتو کې د معتادین د تداوی ظرفیت اوچت کړ، لکه په هلمند کې، ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې، هرات کې او نیمروز.
د دې علت څه ده؟ ولې هلته تاسو مرکز نه لرئ؟
په اروزګان کې یو مرکز و د غیر دولتي موسساتو لخوا، یو کال کېږي چې د هغوی خدمات استاب شوی. اوس موږ غواړو چې هلته مرکز ایجاد کړو. نورستان کې د ناامنۍ له امله او د جغرافیوي مشکلاتو له امله تر اوسه مرکز ایجاد شوی نه دی. همدارنګه نورستان کې د معتادینو تعداد هم کم و، اوس ډېر شوی، او اوس موږ خپل او هلته یو مرکز جوړو.
تاسو د روزګان خبره وکړه، ولې دې نه دي چې بي سي دغه مرکز له ختمېدو سره سم الته دولت اقدام نه وای کړ؟
مونږ نګدې قندار کې درې مرکز لرو. یو غټ مرکز یو سل پنځوس بستر دی المان کې فعالیت کوي. داسې نه دی سوی چې د روزګان معتادینو پاتې سوی لا تداوی نه.
لغه نه دولتي ادارو سره سي د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي، لغه سره د همغږي څنګه ده؟
مونږ ډیر خام غږی لرو، مونږ جلسات لرو، هماغه پرسنل ته مونږ معاش درکو. په اصل کې هغوی زمونږ پرسنل دی. دولت د نظارت حق لري، دولت د رهبری حق لري. وزارت مبارزه با مواد مخدر، دوام روغتیا وزارت کولی شي چې نظارت وکړي. په همدغه اونۍ کې د چتر له اعضا سره یو مجلس درلوده، لږ څه تخنیکي ستونزه وه، هغه حل شو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر سلو زیات مرکزونه موږ لرو. مرکزونه هم زیاتېږي ورځ تر بلې، ستاسو فعالیتونه هم ګړندي کېږي. د وقایه په برخه کې تاسو کار کوئ، د آګاهي عامه په برخه کې کار کوئ، بیا نو ولې معتادین نه راکمیږي؟ که سروې تاسو وګورئ ورځ تر بلې د معتادینو شمیر زیاتېږي، د دې علت څه کې ده؟
په اصل کې مبارزه د مواد مخدر یو بین سکتوري امر دی. باید ټول سکتورونه په دې کې غونډه واخلي او یو ځای همغږ مبارزه وکړي. که چیرې موږ معتاد تدای کوو، لازمي ده چې عرضه یې هم کم سي. عمده مشکل دا ده چې لاسرسی مواد مخدر ته ډیر دی. داسې یو عادي شی غوندې خرڅېږي بازار کې، همدا ده چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي.
په دې برخه کې کوم سکتور غفلت کړی وي یا به خپل دنده په سمه توګه نه وي ترسره کړی؟
ولله زه خدا سه ویلی نشم، خو عمده علت یې ناامنی دی. په افغانستان کې امنیت خراب دی.
ګوره، له ناامنی پرته په کابل ښار کې شي صفه امن ده. ما او تاته تقریبا په 4-5 کیلومتري کې الته مخدره مواد ډیر کاره خرچيږي. په دغه برخه کې مسولیت ته چا ده چې باید دا مشکل حل کړي؟
تاسو هم پوهیږئ او زه هم پوهیږم چې مسولیت ته چا ده.
تاسو دغه مشکل له خپل همغږو دوستانو سره، له خپل همکارانو سره، ستاسو د کمیټې له غړو سره، له کسانو سره دې برخه کې کار کوي، له هغوی سره دغه مشکل څومره شریک کړی دی؟ ولې تر اوسه په دې برخه کې کار نه کوي؟
د مخدره توکو پر خلاف د مبارزې محترم وزارت یو کمیسیون لري، مخدره توکو پر خلاف د مبارزې عالی کمیسیون. هغه کمیسیون پر میاشت کې یو واری دایر کیږي په هماغه وزارت کې، او دا مشکلات بس کیږي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په ډیر ډیرو ځایونو د افغانستان کې امنیت خراب دی، نو ځکه دا مبارزه په ښه توګه نه ترسره کیږي.
د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت هم د کښت تقاضا یو ریاست لري، یو برخه لري، او د عامې روغتیا وزارت هم لري. یعنې ستاسو ترمنځ د همغږي څنګه ده؟ تاسو کوم کارونه کوئ، هغوی کوم کارونه کوي؟
هغوی د پالیسی سازی، د همغږۍ او د رهبری رول لري، او مونږ د معتادینو د تداوی برنامه تطبیق کوو. مونږ فزیکلی کار کوو. زمونږ د هغوی سره ډیر ښه همغږي ده، حداقل په دوا اونۍ کې یو وارې مونږ جلسات لرو.
د شی عمده ستونزې راته ویلی شئ چې په کومو برخو کې تاسو مشکلات لرئ چې بالاخره هغه څه چې ستاسو زړه یې غواړي چې هغه شي مبارزه وشي په هغه شکل باندې نه کېږي، څه خنډونه په دې برخه کې موجود دي؟
زمونږ غټ مشکل مالی مشکل ده. دې ته باید دولت جمهوري اسلامي افغانستان ډېر توجه وکړي، د معتادینو د تداوي په برخه کې کار ډېر وشي. او مونږ وشکو اولای چې د معتادینو د تداوي برخه نورو ځایونو کې چې ضرورت دي هغوی ته پرمختیا درکړو.
په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر په دې برخه کې لګیږي، البته د مخدره موادو په برخه کې. په دغه برخه کې ولې تاسو د بجت د کمښت څخه شکایت کوئ؟
ملي ستراتیژي د مخدره توکو پر خلاف د مبارزې پر اساس اته برخه د دولت لخوا مخکې بول کیږي، چې تنفیذ قانون دی، کاش تقاضا دی، معیشت بدیل دی، محاکم او سرانوالیگانو دی. دغه سلګونو ډالر چې تاسو وایي یوازې مونږ ته اړه نه لري، او نورې برخې دي چې د دغه بودیجې لخوا تمویل کیږي.
له خپل کار څومره راضي یاست؟
زه له خپل کار 80% خو راضي یم.
د محمد ایاز ترنک سره مو د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو د رئیس ډاکټر شاپور یوسف مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د لوګر ولایت اوسر وشکلم وتا چې د خپل نوم لاخستل ډاډه کوي، او دا مهال په بیلابیلو نشو اخته دی. د کابل شهر په وزوري چمن کې تشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. دا چې دی ولیدل ته وسیږي خپل د لخلې به واورو
او وشکلن به هم چې نشه مې شروع کړ شر کال کې چې نشه کوم او زه خپل موچیګری کوم د سامانونو لرم او هوټل کې د سیو بکسک ده دسه گزم سیار بوتونه موتونه رنگون داغه کار کوم خپلش پا و رست رو پورس کوم شیشست کوم ده دوان کار کوم 200 روپی ده ورز پودر اخلوم 100 روپی شیشه 300 روپی ده ما مصرف ده ورز 300 سلور سوا ده کار کوم پا داغه نیشه زی خپلش وچه دوده خورو والا ما پرون گیز چه دوده و چای خلوره نن سارا پوری ما ایچ چه نو خوره سلور سو روپی ما پا نیشه ور کرده ولې 100 روپۍ ما په ډوډۍ په مړې ورنه کړ په دې چې نه کېږي بدون دې چې یو موټر ته تېل ونه شي هغه دا ولاړ ده. دا د مونږ اوس تېل جوړ شوی دی. دوه کال درې کاله مخکې بینوا پاتې شوم، داسې یو دوکان ته ولاړم یو ټیم غوړي مې واخیست. د چښتنې بس ما ته وکتل نور خبره ونه کړ او دغومره وویست چې ته نه شرمېږي چې دغه کار کوي. عمل خپل هیڅ ښه خاطره نه لري. همدا بعد خاطره ده چې مونږ شپې دلته تېرو، میاشتې داسې میاشتې لري چې لکه زنبور خاورې داسې راځي چې سبایي جیږي دومره خاوره په مونږ پرته ده. د مونږ ژوند لرې د کلمې نه، لرې د شرافت، د انسانیت نه، د سپي نه بتر ده. دغه د انسان ځای نه ده چې مونږ دلته سمېلو، دلته شپه ورځ تېرو، ولا د شرم نه مخ دې خونیسو چې د خلکو مونږ ته ګوري دوی بس وایي او خدایه بس صلات زری کوو چې خدایه د څو مسلمانانو ته نجات ورکړي، مونږ بیچارهګانو ته نجات ورکړي. همدا وارې مې تصمیم نیولی چې ځان به سر کوم یو کار مار پیدا شي چې بیخي په پیسو م رانه کړي، یو هوټل ته ځم وایم په خوش زي تا سره کار کوم، چې یو کال ما ته یو سرګرمي پیدا شي چې ځانم پاک شي. دغه عمل په خدای د نن شپه ما یوه بجه پورې دغسې ځان سره ژړل. یو دې لورګان مې و هغه خپل بخت ته ولاړ. هغه حیوانان مور یې نشته، ورور یې نشته، یو کور یې یوې کارتنو کې ده، یو د غلودین کې ده. دومره د مونږ وس نه کېږي چې هغو ته لاړ سو، یو سر وزن صحیح نه ده چې لاړ سو. وایم چې داسې نه شي په مونږ باندې هغه ونه شرمېږي، هغه کورنۍ یې پوه نه شي. هغه یو ورځ ولاړم یو څلور پنځه میاشتې مخکې چې وایي پلاره چېرې ولې نه راځي، زمونږ اول ولې نه اخلي، نور څوک خو مونږ نه لرو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی په خپل وار د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته را نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی چې د دوی د کور پر دیوال یې سر پورته کړی دی، خو کله چې دی لیدلی نو ژر تښتېدلی دی. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی، هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي او وروسته به څه پیښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
ودرغلی دغه ځای به دیوال څخه واوړم.
واخ منډې کړم.
رزیلا ته چې د خلکو کورونو ته وراوړې دغه به دې حال وي.
پلار زه واحد یم.
پلار دې ستا سر وخوري. په دې نیمه شپه کې څوک کور ته راځي؟ تر اوسه چېرته تللی وې؟
پلار لیونډي ول کړه مېلمو، دروازه بنده وه، نه مې وټکوله. ما ویل تاسې به له خوبه ووځئ ځکه په دیوال را واوخته.
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چرۍ توپک خرڅ کړ، که نه نو ماغزمه مې در باد باد کړی وای. ښځې او ښځې ژر راسه، څراغ در سره راوړه.
پلار تا اوس مړ کړم، سر و لاس را باد کړ.
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دی. زویا تل تا مزار کې دا پتا څه شي وی دی؟
مور پلار مې واله
وسري الګ دی ولې وه؟
زه سم علامت وم لکه غل پر دیوال کور ته راوخت. تا ته مې ونه ویل چې پرون شپه زمون کرے او چا پر دیوال سر را پورته کړو؟ کله چې زه ولیدم نو تختیده. ما چې ویل غل دی، هغه و چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمرغه ستا زوی و.
وسري ځوان دی، لانډي والانو امزول سره ګرځېدل او میلمستیا خو بد کار نه دی. ولې اواسول خرابوي؟
ټول فساد دې زوی پانډي والانو کې دی. یو انډیوال زه پیژنم دومره نه اهله هلک دی چې ټول کلی ځینې په عذاب دی. بس نور انډیوالان هم دغسې نه اهله وبوله. پورته شه، څه بلای چې زموږ د کور په دروازه کې پروت یې؟
اوهو بیا سر شو،
دا څه بلا وهلی یې؟ دا آواز یې ولې داسې دی؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
وعلیکم سلام.
له چا سره دې جنجال دی؟
دیدی نه اهله زوی له لاسه تر پوزې راغلی یم. ټوله شپه یې د کور مخ ته تېره کړې ده او دلته پروت. دا اوس جومات ته تلم چې ومیلید.
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي.
ولې په سارا کې خوښ وي؟
وای ته نه یې خبر؟
نه والا، ولې پوهید څه شوي؟
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر. ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی.
نادر جانه سمه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ولالا زوی دې پوډری شوی دی. په کلي کې نور پوډریان هم شته، بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول.
څه وایې؟ زما زوی پوډری شوی دی؟
هو، ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي. نه ګوري چې د مخ بڼه یې ټکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی ده.
د واحد پلاره څه خبره ده؟ له چا سره دې غال مغال دی؟
راشه نازولی زوی دې وګوره، ښه لنګوټه یې را په سر کړه. ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي، خامخا بې لارې شوی دی. خو تا به یې پلوي کوله، ویل به دی هلک دی له انډیوالانو همزولو سره خو به مېلمستیاوې کوي. نو دا دی اوس ورته وګوره، تا ته هم ښه پوړونی در په سر کړ.
ولې په زوی مې څه شوي دي؟ پر تا دې بل سیال ودرېږي، له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه.
څوک چې ستا غوندې د خپلو اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي دغه به یې حال وي. ته ورته وګوره، زوی دې پوډری شوی دی، له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي.
ته څه وایې؟ زما زوی پوډری شوی دی؟ زویا دا دې څه وکړل؟ تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل، همدا تا ته مو سترګې وې.
ولې مورې په ما زیږې؟ وګوره ښه تکړه ځوان یم.
مونږ ویل ته بس زمونږ د لاس لکړه شو، خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم دې زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
ولې دې داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.